السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شې خبرې ژېزه ملالۍ بشیر یم. د دې خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې ښځو سره خبرې کوو چې ټولنې ته یې د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیانی او همداراز د افغانستان په سنا کې پخوانی سناتور انارکلی هنریار زموږ میلمنی دی. له دوی سره به خبرې کوو. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم په دې خبرونه کې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دا دی 00420221120401، او موږ همداراز د واتساپ شمیره هم لرو. تاسو کولای سئ چې د هغې لارې موږ ته زنګ ووهئ او یا هم راته خپل پیغام پرېږدئ، موږ به یې په دې خپرونه کې خپور کړو. د واتساپ شمیره ده 00420221120401. اوریدونکو، تاسو همداراز کولای سئ چې د سکایپ له لارې موږ ته خپل پیغام پرېږدئ او یا هم راته زنګ ووهئ. زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio. په دې خپرونه کې موږ له داسې ښځو سره خبرې کوو چې ټولنې ته یې د پام وړ کارونه کړي وي، او نن موږ غواړو چې د خپلو دوو میلمنو انارکلی هنریار او سایما خوګیانی سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره خبرې پیل کړو. زموږ همکار، تخنیکی همکار میر احمد صافی صاحب هڅه کوي چې له دواړو میلمنو سره زموږ رابطه قائمه کړي، او موږ همداراز هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې راواخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو، که تاسو موږ ته زنګ وهئ، پر دغو شمیرو موږ ته زنګ وهلای سئ: 00420221120401، او همداراز د واتساپ له لارې هم موږ ته زنګ وهلای سئ. د واتساپ شمیره ده 00420221120401. اوس هم ګورو که ځینې اوریدونکي موږ ته زنګ وهي، دوی به راواخلو. فکر کوم چې تر اوسه پورې چا موږ ته زنګ نه دی وهلی. تر یوې لنډې دمې وروسته اوریدونکو بیرته به له تاسو سره یو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420221120401.
د ازادي رادیو خبرونې مخکښ شې ته شرغلاست. اوریدونکو، تاسو زما ملالۍ بشیر څخه د دې خبرونې لالارې زموږ ژغ اوري. زما تخنیکی همکار میر احمد صافی دی په دې خبرونه کې. د مخکښ شې په پروګرام کې موږ له داسې ښځو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه له دوی څخه اورو او همداراز له دوی پوښتنې کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنې پخوانی سناتور انارکلی هنریار هم درس په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیانی میلمنې دي. اوس له موږ سره فکر کوم چې سایما خوګیانی د تلیفون له لارې وصل شوې ده. خوګیانی صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستئ.
مننه تاسو نه ډیره زیاته.
سایمه جانی که تاسی لومړی په لومړی سر کې زموږ اوریدونکو ته وایست چې په ولسی جرګه کې چې تاسی د خلکو استازی واست، هغه مهال تاسی کومو کارو ته لومړیتوب ورکړی و چې د ښځو په برخه کې وکړئ؟
من ډېره زیاته هم چې په ولسي جرګه کې استازی وو یا د خلکو نمایندګي کوله تقریبا 14 کاله. نو موږ لومړیتوب اول هغه قوانین ته ورتلو چې موږ ولسي جرګه کې مثلا تصویبول، غوښتم ډېر زیات کار ورته وکړو، لابي ورته وکړو چې په هغې کې مثلا د ښځو ګټې خوندي وي یا د ښځو په ګټه وي هغې قوانین ته. او بل د خپل ماتلین سره چې موږ د دو د ارادي تمثیل کوونکي وو په ولسي جرګه کې وو، او خصوصا د دوی د مشکلاتو او د ستونزو د حلولو په باره کې همیشه د حکومت سره په تماس کې وو. مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا لیدلم چې محصلین څه ستونزې لري، شاګردان څه ستونزې لري، څه کولی شو ورته. او د کار په هکله مثلا اکثر ښځې بېکاره وي په هغه وخت کې، خصوصا په اطرافو کې په کلو بانډو کې، او یو څه اقتصادي ستونزې هم لرلې. د ښځو وزارت سره نور نهادونو سره چې د ښځو د پاره به کار کولو د هغه غږ به مرته رسولو چې دوی دپاره د کار زمینه برابره شي. او یا خویندې دي موږ مثلا چې وختې په دولتي غیر دولتي ادارات کې کار وکړي، غیر دولتي ادارات هم پورانه لرله، خو بیا هم غیر مستقیم کله کله مو سره کومک کولو په دولتي اداراتو کې اکثرا چې دوی مثلا امتحان ورکولو او ډېر کوشن کول چې دوی حق ځای نشي، تر څنګ چې حق ځای نشي باید کومک ورته وشي، ځکه ښځې نسبت نارینه ته ډېرې ستونزې لري. نو د ښځو لپاره هم په دغه برخه کې خصوصا د صحت په برخه کې ډېر زیات کار ورته کولو غوښتم، چې مثلا د دوی لپاره مثلا کلینیکونه هغه ځایونو کې چې ډاکتران نشته، ډاکتران تشویق وزارت سات عملي ته وهڅوو چې هلته ډاکتر ولیږي، یا اقلن یو میډوایف باید هلته اوسي چې دوی ستونزې حل وي. نو د دوی ستونزو په هکله مثلا خصوصا په د معرف بخش کې، د ساتامې په بخش کې، او د کار کولو په برخه کې هم ډېر زیات ورته منډې کړي دي.
تاسی یادونه وکړه چې د کلینیکونو د جوړولو په برخه کې تاسی ډیر هلې ځلې کړې دي، په دغه برخه کې که تاسی یو یا دوی بیلګې یادې کړئ راته، او کیسې راته وکړئ چې تاسی په دغه هلو ځلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي واست؟
من ډېر زیاته یوه بیلګه به زیاته یاده کړم چې زموږ په خوځونه کې یوه شفخانه درلودله، چې دغه شفخانه ته مثلا د څور سوالي خلک ورته راتله، د پچیرا ګام نه به خلک ورته راتله، مثلا د شاوخوا د شیرزاد نه خلک ورته راتله، خپله د خوځونه نه خلک ورته راتله، مګر بستر ورته کفایت نه کولو. نو په هغه وخت کې زموږ وزیر د ساتنې فیروز چې زه ورغلم، تقریبا سل بستر یې نور هغه شفخانه مثلا لوړه کړه، تعمیري ورته جوړ کړه، امکانات ورته ورکړه، هغه انجوګان چې مثلا هلته به کار کول، د ادا ماسته وه، د هغو سره به موږ بار بار مثلا تماس نیولو، هیلمټ سره به تماس نیولو چې دوی د پرسونل دپاره مثلا پرسونل ډېر شي په کومه برخه کې ډېر شي، او طرف امکانات ورته ورکړي د دوا دپاره. نو هغه هم ورته هلې ځلې ډېرې زیاتې کولې. او همداسې مثلا نورو سوالو کې چې نو خپل چې موږ پوه شو مثلا خپله د کور ټولو سوالو کې ډاکټر نه پیدا کېدله، چې هلته میډوایف وي، پوسټم دا و چې په دې ډاکټر هلته بوځو، ځکه د خلکو ته باید خدمت وکړي، عقل نه یو متخصص یو هندي ډاکټر باید هلته اوسېږي چې د ښځو لپاره خدمت وکړي. نو د هرې ولسوالۍ نه به چې موږ ته زموږ محصلینو موږ ته به خپل غږ رارسولو، موږ به هغه ترویج پوره رسولو. همدارکه مثلا د بهسود ولسوالۍ د خوشګنبد کلینیک وو چې دغه اوس هم کارونه په پروسس کې وو، غوښتم چې مثلا لس بستره ورته ورکړي دغه کلینیک ته، ځکه هغه وخت کې چې هلته امریکایانو خارجیانو اکثر وخت په دغه د سړک په بندېدلو د میدان هوایي سړک وو، ډېرې ښځې چې مثلا ولادي تکلیف وی لرلو، ساتونو ساتونو په لار کې پاتې کېدلې چې زموږ دپاره مثلا دا د زغم وړ نه وه. بیا هم تماس ونیولو، د دوی مشکلات د وزارت ساتنې سره شریک کړل چې دوی دپاره قلم باید داسې کلینیک جوړ شي چې ولس بستره ولري، چې مثلا عاجل مریضان پیدا کېږي دغه هلته باید تداوي شي یا مالجه شي. نو دې لپاره هغه کارونه اوس پروسس کې وو، نه پوهېږم چې نتیجه په آخره کې به څنګه شوه، ځکه نظام بدل شو، نو پوه نه شو چې اوس به د اجراتو شي پوه نه شو. هغه وخت کې مورته هغه کارونه پروسس کړي وو، د ادا ماسې سره هغو ته میلوله، او وزارت ساتنې نه مورته کارونه خلاص کړي وو.
شه خو ګانی صاحب په ننګرهار کې په ګڼو برخو کې د نجونو لپاره شونځي تر اوسه پورې نسته. دغه اصلا یو د اندېښنې وړ خبره ستاسو په نظر آیا ده کنه؟ او هغه مهال چې تاسو کتل چې په ننګرهار کې په ډیری برخو کې داسې ځایونه سته چې نجونې نسي کولای چې شونځي ته ولاړ سي ځکه چې هلته شونځي نسته، نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسو کړې وې؟
من نه ډېره زیاته یعنې دېرش نه بدون سر رپورټونه کړو چې د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې ښوونځي وو. او زه خپله مثلا دغسې د یو کلي وم چې د بربهار په نوم یادېدلو یعنې هغه ته یو لیسه جوړ شوه جنقې دپاره چې دلته د حیوي د لیسې سره سړی مقایسه کولی شي. ډېره خلسه متاسفانه بیا یو صنفی مثلا په بم باندې ورته ورسولو، نو مکتبونه هلته وو. شاید ځینې ولسوالۍ به وي مثلا لرې پرتې ولسوالۍ چې هغه هلته تروس له جنقې به په جمعتونو کې درس وي یا په کورونو کې درس ویلی یا تعمیرونه به ورته نه وو. خو نور یو اندازه مثلا د معارف دپاره کار شوی وو. نو یو شی وو چې د استادانې نه وي، مسلکي استادانې خصوصا لسانسه استادان نه وو. بیا د خوځ دپاره همدغه مشکلات ډېر زیات وو. اکثر دا زموږ جنقې به چې شپږم صنف ته لاړې بیا به فامیلونو اجازه نه ورکول چې د نارینه وو استادان سره درس وي، نو په کورو به کېنولې ځکه دوه بلک زر څوارلس کالو پنځلس کالو ته چې ورسي بیا یې نه پرېښودلې. دغه ستونزه وه چې موږ کوشش کولی شو مثلا ښځینه استادان باید هر ولسوالۍ کې زیات شي. بیا په هماغه اساس وو چې اکثر ولسوالۍ کې موږ در معلمین نه جوړ کړو. ان دا خبره به چې دولسم نه فارغ شي بیا موږ تشویقول شو لږ در معلمین ته دوه کاله یا څلور کاله در معلمین ولولې تر هغه چې په هغه منطقه کې نو ورته ښځینه استادان فایده شي. حتی یو وخت داسې شو چې د دونه به امتحان اخیستل کېدو چې د ښځینه او معلمین نه په مرکز کې اصلاحات اداري او معارف په شریکه بیا به ورته ویلې تعهد به تنه اوسو چې تاسو بېرته چې په خپله ولسوالۍ کې به درس ورکوئ تر هغې چې مثلا ښځینه معلمینې پیدا شي. او یو شی بله مو ځینې ځای کې شاید کېدای شي خیالي معلمینې به موږ مثلا ځینې وختونه کې چې تشکیل به وو یا به معلم درک نه لرلو یا به معلم په ننګرهار کې معاش به د ولسوالۍ نه اخیستو امتیاز به د ولسوالۍ نه و. داسې مشکلات خو تا کم دونه ډېر نه و.
بله خو ګرنی صاحب، تاسو د خپلو خبرو پر مهال یادونه وکړه چې د نجونو د پاره یو شونځی وو ستاسو په سیمه کې چې هغه په بام والوزول سو. موږ ته ډیری دلته اوریدونکو او همداراز موږ میلمنو یادونه کړې ده چې طالبانو تر ډیره د پښتنو میشتو سیمو د نجونو د پاره شونځي په بامونو الوزول یا ورته اور ورته کاوه چې د نجونو مخه ونیسي. هغه مهال هم د دې تیرو شلو کلونو پر مهال چې د دوی مخه ونیسي او دوی شونځي ته ولاړې نسي او پر شا پاتسي د دوی د سیمو وضعیت پرمختګ ونه کړي. اوس چې طالبان په واک کې دي په افغانستان کې، د شونځیو د بیرته پرانستل کېدو په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې لکه ننګرهار او داسې سیمې لکه غزنی او هلمند چې هلته طالبان دغه سابقه لري چې شونځیو ته یې اور اچاوه، اوس څومره هیله سته چې بیرته به په دغو سیمو کې د نجونو ښوونځي پرانستل سي؟
اوس خو فکر کوم چې څو ولایت کې دوی اعلانه کوي چې موږ تر دولسم صف پورې جنګ ته اجازه ورکړو. نور نه پوهېږم، دوی مقرره جوړوي، لایحه جوړوي، قانون جوړوي، چې جوړوي د هغې په اساس وځي چې دوی ته مثلا اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي ښوونځیو ته. په اطرافو کې ګمان کوم په هغه اندازه د جمهوریت وخت خلک مکتب ته تللو څه فکر نه کوم کوڅو زړه کې چې لاړ شي. او په خپل د جلال آباد په ښار کې چې موږ ګورو یو اندازه مشکلات د ښځو لپاره شته. د مثال په ډول زه ته یو ژوندی مثال در کوم چې په ننګرهار د معرف کې یعنې د ننګرهار د تنتوي په ریاست کې یوه ښځه چې د مرضی په نوم باندې وه د ماستره وه د خپل د ننګرهار د پوهنتون نه او دا معاونه د ریاست تنتربي وه په درېیم بس کې کار کولو. نو هغلته بدون دې نه چې یو معاون چې خپله بې سرنوشته وو د تدریسي معاونو ډېر راځي په خپله امزادې ته مکتوب ورکوي د لیږي بېرته مکتب ته او ورته اختار په شکل وي چې نورې ښځې دلته کار نه شي کولی په ریاست کې. نو که تاسو کار کوئ په مکتبونو کې کار کوئ نو چې د هغې مرضي معاشو سواله کېږي تقریبا نیم معاش ته نه ګرځوي. یعنې فشار تهدید اختار اوس د ښځو لپاره شته او ورته وایي په ډاډ یې ورته وایي چې تاسو نور دلته ښځې دلته کار نه شي کولی که نه. یعنې فکر کوي چې په هغې بس کې ښځې نه پرېږدي چې کار وکړي. نو طبعا لاندې جنګې هم مثلا داسې تهدید سره مخ دي. فکر نه کوم چې په کومه اندازه باندې چې خو په جمهوریت کې ښځې په شوق علاقه باندې مکتب ته تللي او اوس لاړ شي ځکه هغه په دې پوهېږي مثلا چې دا چا چې مکتبونه ولوسته ماستران شي ډاکتران شي نتیجه یې منفي ده. نو خلک نا امیده شوي هم دي اگر چې د امنیت د لحاظ امنیت په خوي اوس دوه د پخوانو مکتبونه روزول شاید وزو دا کارونه کوي د ځان لپاره هم دا کارونه کوي خو مطلب خلک نا امید دي ډېر خلک مایوسه دي خلک نا امید دي
بله او خوګرنی صاحب که تاسو په دې اړه یو څو کیسې موږ ته وکړئ د خپلې کورنۍ د خپل ځان چې تاسو اوس مهال څنګه خپلې ورځې شپې تیروئ ژوند څنګه پر مخ ځي تاسو چې پخوا یادونه مو وکړه مخکې چې شپاړس کاله تاسو د افغانستان په ولسي جرګه کې کار کړی دی او د خلکو استازې پاتې سوي یاست اوس چې تاسو نور هغه پرمختګ چې تاسو کړی وو یا هغه لاسته راوړنې چې تاسو درلودې په خپل زحمت باندې مو ځان تر دې زرا رسولې وو هغه نور تاسو نسی عملی کولای ژوند څه ډول دی
فقط ژوند زمونږ د ځل کې سره چې ژوند دې مړوي هغه په دې معنی چې څوک فعالیت نشي کولای څوک چې کار نشي کولای څوک چې ته ګټه نشي رسولای دی چې خدمت نشي کولای نو دا په دې معنی ده چې سره ژوند دې مړدي نو ما خپل هم تقریبا شروع کول دي یعنی ما غل طالبان د غول رژیم چې مبارزه ته شروع کړو افغانستان د خوځ پر مخت چې مبارزه وکړو د ننګرهار د خلکو لپاره د افغانستان د خلکو لپاره من تعلیم مو کې ما سره پر درس ویلې تقریبا شپږ کاله مو چې کې کار کوي مسلغه نه معرفت کې کار کړو هم دارنګ افسر تل په دوه بشر په کمیشن کې وو د امریکا غراډیو سره ان دې ځان کې کار کړو تقریبا 10 کاله مې کار کړو ده مګر اوس نن بیکار یم کور کې ناسایم او د کار زمينه اصلا نمشته تر کوم کار چې موږ غواړو خپل مسلک ته سم ته د کار زمينه نشته نو فکر وکړه چې زما په نظر دا ژوند دا انسان ته ورته دی چې سړی په ژوندونی مړوي چې نه د ځان لپاره کار کوي شي نه د ولس لپاره نه د خلکو لپاره
بله او تاسو په کور کې چې کوم انجن دی او هغه نس کولای چې شونځي ته ولاړ شي د هغه احساسات کله موږ سره شریک کړي
زمون په کور کې اکثرا جنکی مکتب ته تللی دي مکتب تر څنګ ځینې جنکی وي چې مثلا مؤسسات کې کار کولو په دولتي یا غیر دولتي مؤسسات کې کار کولو نو اکثرا په کورو دي ځکه په کورو ځکه دي چې ماسی په باندې دي کورونه نشي کولای د خپل او دولتي هم په ځان کې چې دوه کار کول ځینې اداره کې دوه رخصت کړي دي ورته چې مثلا تاسو هم لسانی پورې ماتالې چې کلم غواد کې به راشي کار کوي نو اکثرا په کورو دي ډېر کورو دي ډېر کم کار کولای شي ارام کوم ډاکټرۍ کا تلار شي یا مثلا معرف بخش کې معلومه چې ته کار تلار شي
بله خو ګرنی صاحب تاسو د قانون جوړولو په برخه کې تجربه لري کلونه کلونه تاسو کار کړی دی اوس چې تاسو د ټول وضعیت ته ګوري چې شدی ډیرای برخه اکثریت شدی پر کورونا ست دي کوم چا چې وظیفې درلودې دولتي یا غیر دولتي هغوی بیکاره سوي دي به دې ښکاره نتایج موږ او تاسو وینو چې پر اقتصاد باندې څومره اغیز لیدلې دي او اقتصاد ته د هیواد څومره زیان رسیدلې دي په ځانګړې توګه د انفرادي کورنیو اقتصادونو ته چې شدی نس کولای کار وکړي او د خپل کورنۍ سره په نفقه ګټلو کې مرسته وکي او نارینه هم حتی وظیفې له لاسه ورکړي دي په دغه حالاتو کې داس خلک لکه تاسو چې د خلکو استازي واست څنګه کولای شي چې له طالبانو سره خبرې وکي ور سره کښینی د خلکو ژغ ور ور سوي که څه هم طالبان خبر دي چې څه ډول یو وضعیت روان دی خو تاسو څنګه کولای شي چې اوس هم د خلکو په استازي توب له دوی سره په تماس کې پاتې شئ او د دوی سره خبرې وکړي
مانه ډیر څه ته ولدا خو شته مونږ تر اوسه د خلکو د اساس په نامه نه پیژنې او مونږ هم متاسفانه د دوی سره اړیکې نه لرو ځکه حکومت کوم مشر چې بولې سي جر کې لرلو یا دا د ترڅنګ د خپل بلای هغه څه وی د خلکو سره په تماس کې متاسفانه د حکومت تنظیم سره په تماس کې نه یو دوی هم سره تماس نه لري نو کله طالب خپل په سرک تیری کې په خو په کابل کې په ډیر سختې باندې درې کونو فروشي پیدا کېدلې مګر د سرک ډول خو به ته چګو د خلکو د کور کالي دا وتلې دي دا خلک ټول خارج ته ځي دا خلک مجبور دي بیګا ته ډوړې نه لري نو تاسو معلومه ده چې دا اکثر خوځو چې کار کولو نارینه خو ټول د کور مسلک پر پاغړه د ممتاز ته اکثر سره کونډې وي یا نړونه مې بشي او مازور او یا مثلا او لا درکو ما پر یو شکل نه یو شکل د کور مسلیت تو تور تر غاړه او متاسفانه چې دوه اکثرا بیکاره شي ویډیو د پکسر دولتي ادارات کې کار کول هدا یې نو اسمانه دي مثلا نشته هغه تر دا اول د موږ یو واسه دی د خوځ وزارت تشکیل دل د څومره تشکیل هم دا سم په دوه وزارت باندې څومره تشکیل په سره والی کې څنګه په قضا کې نه خوځ وړي برخه کار کول مګر اوس اکثرا ټول په کورو دي نو د په انفرادي شکل خصن د کورونا او اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دي او غیر د هغه خپل مثلا د خپل بتول نه ډیر بد اثر منفي اثر لري چې د باندې وږي خصن مازیګر او ماخام کې یعنی خو به د زدرې کسان د خیرات غوښتنه مګر اوس ماشومان خزي په حالت دي چې څوک به د څکل کشکې څوک به ټکرې کشکې انسان خپل خفقي کې خپل کور کې سره مثلا ډوډۍ خوري هغه په سړي نه لګي کې ځکه سړی چې د باندې حالت ته ګوري وضعیت ته ګوري وضعیت ډېر خراب دی او یې ویله چې دا دی چې مثلا خارجي کومکونه په خلکو باندې نه کېږي ورته خو به یو څه مثلا مرستې کېدي د خلکو سره ژمن راغلی بد یخ دی همدا اوس یخ دی د خلک شته له تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي چې دا د داخلي بې ځایه شوي خلک په جنګونو کې چې بې ځایه شو ټوله په خیمو کې ژوند کوي چې دوی حالت سره سم وي ماشومان مګورو مثلا بوټان په خو نه خپلو چې ګرځېږي یا دغه سپیلنی جدایي چې ګورو بوټي په خو نه نو یې وضعیت ډېر خرابه دی ښځې نه اکثره ښځې چې ګورو مثلا چادرې په سر دي سړک په غاړه ولاړ وي دغه حالت ډېر ځورونکی حالت دی او خلک ځورېږي ورته نو د خلکو اقتصاد دی بالکل خرابه دی ځکه کار نشته چې کار نه وي د کار مقابل کې سړی مزد اخلي معاش اخلي نو چې کار نه وي معاش دې نه وي نو فکر کوه چې د خلکو وضعیت څه رقم وي نو په دا خاطر باندې اکثر تاجران چې تنظیم فابریکې وي خلکو کار کولو کومه کومه هغه هم کار کم شوی دی کار نشته د هغو دپاره نو سرحد هم تړلی نو کومړو غل چې ترته په یو قیمت باندې ډالر قیمت ډیر زیات جګ شو نو تقریبا یو نیم چندوړ جګ شو دی ورځې جګ شو غوړي جګ شو دی تیل هر خپل موټر ودرول دا نسبه تیل مثلا نشه غسلې ټیکسي وان چې سار نه ګرځي تر مخام پور مثلا ټیکسي چلوي هغه به ګټ خپل پیسې نشه پوره کولای کوم تیل چلوي اکثر موټر ودرې دي نو تاسو حالت په افغانستان کې
بله ډیره زیاته مننه سایمه خو ګرنی سپ چې تاسو په هر اړخیز خبري وکړي زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل زما همکار صفای سپ راتوي چې زموږ دوهمه ملمنه سناتوره انارکلی هنریار لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده انارکلی جانې ډیره مننه چې وخت مو وایستي
مننه ژوندې سي سلامونه نیکی هله تاسو ته وکیل ډیر قدرمن وکیله صاحب ته یو خاص سلام افغانستان ته زما قدرمنو هیوادوالو ته ډیره مننه تاسو نه
سلامات اوسئ او بیا هم مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ انارکلی جانې که تاسو لمړی زموږ اوریدونکو ته وایست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست ژوند څه ډول تیریږي
مننه د غربت ژوند آسان ژوند نه ده البته لمړی وار د چې په ژوند کې تجربه کوم او ما ته ډیر سخت تمامېږي زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی هیڅ افغان آرام نه ده هغه کسان که د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دننه دي یعنی ټول په دې بدلون کې لویه ضربه ولید او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي ډیر سخت تمامېږي آسان نه ده خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمینه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو واقعا خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي
بلې انارکلی جانې د هندو او سیک افغانانو په اړه کراته وایست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینې هندو او سیک افغانان پاتې دي که ټول وتلې دي د افغانستان څخه
مننه البته اوس هم یو تعداد پاتې دي کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي خو اوس هم پاتې دي افغانستان کې موجود دي
ش او آیا تاسو له دوی سره په تماس کې یاست د دوی سره خبرې کوئ دوی تاسو ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند
تماس کې یو خو هغه کیسې چې کوي موږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوانو او سکان چې په افغانستان کې پاتې وو زمونږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصېدو جریان به شاید اوس نشو میلی خلاص شو همداسې دعا وار زمونږ په گرودواره یا درمسال باندې ناپیژندل شوی وسلوال د کابل په مرکز کارتې پروان کې ننوتل، کمرې ماتې کړې، او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتونکي وي هغوی سره هغوی لاسونه پخې وتړل، هغوی سره ښه برخورد ونه کړ. خو په هر صورت باندې دغه مسایلو نور طبعا په تماس کیو، او سه چې دوی وایي شاید ځینې موارد وي دوی نشي له یا هر دلیل چې ده، خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پیښیږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهیږم.
بله، او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي؟ طالبانو خو ویلي و چې دوی به نور جنایتکاران نیسي، نور به امنیت سمیږي، نور به خلک خوندي وي. اما دا اوس لکه تاسو چې یادونه وکړه، هندو او سیک افغانان اوس هم په دغسې حالاتو کې دي چې ډیری د افغانستان څخه د بیرې په خاطر وتل، او نور چې پاتې دي پر هغو باندې حملې دوام لري.
متاسفانه زمونږ هیواد، زمونږ استاسي افغانستان یو هیواد دی چې شاید افغانان په دې ارمان وي، او ځینې په دې ارمان لاړ وي دې نړۍ نه چې په هغې کې امن سوله وي او هر افغان ځان امن محسوس کړي په هر نظام کې. متاسفانه دا مشکل موجود ده. مخکې د دې نه جګړه وه، طبعا شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې موږ درلود چې متاسفانه تقریبا مونږ له لاسه ورکړ. خوا ته یې نامنی ډېره وه، او اوس هم کله چې طالبان راغله هماغه حالت ده که په مختلفو ولایاتو کې، یعنی یوازې هندونه اوسکان تاسو شاهد یې چې په مزار کې یو دفتر اختطاف شو او د هغې مړی پیدا شو. همداسې بې بندوبه یعنی جنایي جرمونه هم دي، او ناامني هم ده چې مختلف پیښې په مختلفو ولایاتو کې کیږي. هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود ده، او چې طالبان سره د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و، هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیسو ملي امنیت و، او که د سولې پروسه یو نتیجې ته رسېدلی و، دا به کېدای شو چې د داعش په مقابل کې، د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي، او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هیواد کې کېږي، شاید ځینې جرمونه د فقر نه کېږي. د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو، بل خوا بېکاري بې روزګاري ده، فقر سره ډېر مخامخ دي، ځینې غلاګانې، ځینې شاید اختطافونه هم د فقر له لاسه وي، د دې په خاطر چې یو څو پیسې خلک لاسته راوړي. متاسفانه کېدای شي دغه بدلون باعث شو چې زمونږ شل کاله چې هغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی و، او نړیوال مرسته کړې وه، هغه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ، او دا چې طالبان نوی واک ته ورسېدل او د دې توان به مو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي. یو خوا فقر ده، څرنګه چې خوږیاني خوري وویل، واقعا خلک د فقر نه ځورېږي، او خاصتا افغاني ښځې، هغه ښځې چې په شل کاله جګړه کې افغانستان کې، یعنی سلویخ کاله جګړې کې تن یوازې شل کاله نه، دوی بے سرپرست شوې، د کورنۍ سرپرستی غاړې ته لري، او دوی کار کول، اوس بې کار بې روزګار پاتې دي، او د دوی لاسونه به چا ته اوږدي وي، یعنی ډېر سخت حالت ده. بل دا چې هغه مرستې چې بشري مرستې چې افغانستان سره کېږي او ځینې توضیح شوي دي، زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي، هم د کار زمینه ورته مساعد شي، او نور دغه بشري مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توضیح شي. هغه کسان چې مستحق دي، زه فکر کوم چې مستحقین به ډېر وي اوس، هغه کسان چې په دغه درې تقریبا درې میاشتو نه ډېر شوې چې ذخیرې هم درلود، هغې ورنه مصرف شي، کار نه ده، روزګار نه ده، طبعا خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي. خو بیا هم وایم چې موږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وي. مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ وه، لیکن مهم دا ده چې هر افغان د خپل درې وخت ډوډۍ درلود او خپل هغه کالي چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند درلود چې خپل شپه ورځ به تیرېده. متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه. او کله چې خلک ګورم هغه کسان هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي، نن ما یو ویډیو ولید واقعا هغه ځوان چې یعنی تروسه پورې خپل جرا نشم نیولی، هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و او په ویډیو کې لیدي چې زما پختی او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی اوس چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کړي او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي. یعنی ډېره دردناکه ده، دا درناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډیر نږدې یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نشي. ډیر سخت ده چې یو ماشوم لس کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي، د دې خرڅوي په نکاح نه، نکاح خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري، خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي. افغانستان ډېر سخت حالت سره مخامخ ده، فقر او ناامني دواړه سره مخامخ ده. زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید د افغانستان خلکو سره وکړي او دا بشري مرستې عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته.
بله انار کلیجانی، که د نجونو د زده کړو برخې ته راسو، آیا سیکانو او هندوانو نجونو په کابل کې ځانګړي ښوونځي درلودل که دوی عادي ښوونځیو ته تللې او خپلې زده کړې کولې، او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لا پاتې دي د دوی نجونې څنګه کېږي؟ دوی خو د ښوونځي نور تړل شوي دي، دوی به څه کوي؟
مننه. البته خاص ښوونځی چې د هندو او سکانو ته و په کابل او جلال آباد ولایتونو کې و، او دا ښوونځی تقریبا یو کال کېږي چې بند شوي دي، د دې په خاطر هغه پیښه چې په 2000 مارچ کې ګوردواره باندې وشول، یو تعداد ډېر مهاجر شول، یعنی دا مکتب وتړل شو. اوس هم هغه نجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه، او دا واقعا یو لوی ستونزه ده. تعلیم یو اساسي حق ده سه نجونې د سالکان ته ده، خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې دینی اقلیت دي دینی لګه کوي دي او دوی همیشه ستونزه سره مخامخ او مخامخ دي. او یو خو امنیت ده، یو شخصي امنیت ده چې هر د هیواد هر وګړی هر ماشوم هر ښځه باید ولري، چې متاسفانه دوی نه لري. دا یو لویه ستونزه ده چې دوی ته لویه مانع ده او دوی ته واقع شوی ده چې دوی ښوونځیو ته لاړ نشي.
بله، او تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دا لومړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوي یاست، د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوي یاست. که تاسو موږ ته وایاست چې تاسو خپلې زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وې، او بیا په دې 20 کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی، د دغه پر مهال باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ سوي واست، او اوس تاسو څه ډول فکر کوئ، څه ډول احساس کوئ چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هر څه یعنی لاړل، نقش بر آب سول؟
بېل شکه دا فکر راځي. مونږ په ډېر زحمتونو باندې درس ویل. افغانستان کې تابن جګړه ده، جګړه وه، جګړه ده، او جګړه تابن په مختلف عرصو باندې تاثیر لري، خاصتا په عامه پوهوي باندې چې زموږ ځینې هیوادوال اصلا په دې باندې نه پوهېدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. مونږ همیشه دا یو سوال ده چې بلاخره زه څوک یم. خو دا ستونزې مو درلود، لیکن بیا هم دې ته هغه و چې مونږ زحمت وباسو خپل هویت لپاره، خپل شناخت لپاره، خپل هیواد کې باید کوشش وکړو، تلاش وکړو. زه طبعا زه د یو کورنۍ نه یم چې البته که فامیل ته وګورو زمونږ په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلۍ وم چې په سیاست کې راغلی یم او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم او فعالیت مې کوه په افغانستان په تاریخ کې او دا ډېر آسان نه و یوازې نورو هیوادوال خاطر نه زمونږ په خپل قوم کې ډېر لوی ستونزه وه دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویله چې دا یو لوی عیب ده لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټولو سره مبارزه وکړو چې د دوی انجونې د الکانه په شان درس وایي تعلیم وکړي او پر هر عرصه کې چې دوی د دې توان لري او کولی شي کار او فعالیت وکړي چې بالاخره زه سیاسي ډګر ته راغلم یعنی د دوی ملاتړ و زه تقریبا کله چې سناتوره هم شوم ډېر په سناتوري کې هم د ستونزو سره زه مخامخ وم جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې یوازې یعنی جنسیتي تبعیض و او همیشه دوی د نجونې کار او تعلیم عیب ګڼله خو بیا هم مبارزه وکړه نوی تاسو ته ووایم چې دا ذهنیت لږ لږ ایجاد شو چې یعنی انجونې هم کولی شي یعنی زمونږ په قوم کې چې دوی درس وایي کار وکړي او بالاخره فعال اوسي کله چې ماشومانو نه پوښتنه کول خبریالان تلل یا نور زمونږ مسلمان هیوادوال دوی نه پوښتنه کول چې تاسو څه غواړئ وشوي دوی به یې له زه غواړم انارکلی شم یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو لیکن متاسفانه حالات باعث شول چې هر څه صفر شي او زه ډیر خپل هیواد ته یعنی ډیر خفه یم خاصتا کله چې زما امنیتي او دفاعي ځواکونه یادیږي او اوس هیڅ شی نشته زیر ډیره جګرخونه کیږم خو په هر صورت باندې زه غوښتنه لرم طالبانو نه چې دوی باید که غواړي دوامدار نظام ولري دوی نشي کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې مونږ په شلو کالونو کې درلود دوی ښځې حقونو دینی لږه کوي حقونو ته باید احترام قائل شي او دوی ته حق ورکړي نظام کې که دوی ته حق ورنه کړي د دوی نظام به اصلا دوام ونه کړي او خلک د افغانستان خلک په دې شلو کالونو کې مختلفو تبعیضونو سره مبارزه کړی څه دینی تبعیضونه او څه ژبني او څه قومي و سمه ده چې ستونزې وې په دې هکله لیکن مبارزه شوې ده بیا هم که دوی غواړي د دوی نظام حاکم وي د افغانستان ټول خلک حق لري انجونې حق لري چې درس وایي اوس په افغانستان کې په مختلفو ولایاتو کې مختلف چلند کیږي هرات کې اجازه ورکوي چې درس وایي لیکن ستاسو د انجونې امنیت موږ نه نیسو بیا هغوی باندې ښوونځی تړي یعنی دا هغه برخوردونه چې افغاني ښځې او انجونې سره چې ډېره دردونکې ده افغانستان یو لوی باغ ده چې په هغه کې ښځې نارینه اقلیتونه څه دینی دي څه قومي دي څه مذهبي دي د افغانستان یو واقعیت ده څوک هر نظام چې دغه واقعیت ونه مني هغه نظام نه پاتې کیږي لیکن متاسفانه زه ډېر دې ته جګر خون یم چې همیشه د افغانستان خلک دغه بدلونونه ضربه لیدلی ده ولې افغانستان یو هیواد ده چې هر لس کاله پنځه لس کاله شل کاله وروسته نظام بدلون مومي هر څه چې لاسته راوړنی دي هغه صفر سره ضرب کیږي یعنی دا یو واقعیت ده خو ځینې سیاسي مسایلو باندې ډېر نظم ځینې ډېر تاریخ واقعیتونه مونږ لرو متاسفانه چې دغه باعث شوی ده چې مونږ ضربه ووینو متاسفانه
بله انارکلی جانې تاسې وویل چې یو شمیر افغانان په دې لا نه پوهېدل چې افغان هندوان او سیکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي او د ځینو خلکو چلند تاسې اړ ایستلاس چې فکر وکړي چې بل آخره زه څوک یم بیا وروسته چې تاسو خپل فعالیت پیل کړ، آیا فکر کوي چې تاسو په حضور سره د سیاسي ډګر کې تاسو په وجود سره آیا کوم تغییر راغی؟ خلک دې ته آماده سول چې دوی باید وپوهیږي چې سیکان او هندوان د همدې هیواد اوسیدونکي دي، افغانان دي او له پیړیو پیړیو څخه د دغه ځای دي؟
بله بله شکه، اوایل کې کله چې زه سناتور شوم مخکې د دې نام ز بشری خپلواک کمیسیون کې یعنی وسی فعالیت می درلود، لرو پرتو سیمو تتلم، ولایاتو تتلم، خلکو سره، دینی علما او سره مونږ برنامه خپل درلود د ښځو د حقونو پاکله، او التم کله چې نوې تلم یو حساسیت پیدا کیده، لیکن هغې نه وروسته یعنی تقریبا یو درې سالور ورځې یا دویم وار چې تلم واقعا هغه برخورد بالکل چینج کېده، د دې په خاطر چې یعنی ځینې ډېر ما باندې اعتماد کول، کله دوی په کلي کې کوم ستونزه درلود، کورنۍ ستونزه، د ښځو ستونزه وه، یعنی ما ته ډایرکټ دوی زنګ وهله، یعنی ما باندې ډېر اعتماد کوله. هغه وخت چې زه سناتور شوم اول ځینې زمونږ ځینې هیوادوال به کله چې ما ته لیدل وای هو ډېر ښه شو چې یو هندي یعنی زمونږ په هیواد کې هندي، یعنی ډېر لطف نه دا خبره کوله، لیکن بیا هم هندي خطاب کېدو. خوب په مختلف عرصو کې حضور د لګکیو خاصتاً دینی لګکیو چې همیشه د تبعیض د ناوړه چلند قربانیان دي، دا کېدای شي چې ډېر تاثیر ولري. بې له شکه دا تاثیرات درلود زمونږ په سنا کې یا مشرانو جرګه کې، یعنی مختلف ذهنیتونه او د مختلفو ولایاتو نه سناتور صاحبانو، لیکن زه ټولو نه مننه کوم. مشران جرګه ماته یو ډېر یو داسې په کور بدل شو چې واقعا ټول زما په صداقت او زما په هغه باندې احترام درلود، یعنی زمونږ فضا ډیره صمیمی او ډیره ښه فضا وه، یعنی دا زمینه مساعده شوې وه او دوی دې ته احترام درلود چې واقعا هندوان سکان زمونږ اصلي اوسیدونکي دي، افغانان دي. همداسې بې له شکه حضور ونه لري طبعا دا ذهنیتونه ډېرې جدیږي او دا ذهنیتونه باعث کیږي چې مونږ اصلي افغانان ونه وایو. مونږ بیا هم وایو سمه ده چې